السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړی او ری چی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دغه پروګرام په ارګ مانی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حضور لري دا موده سر موجوده د هموري چی د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو سلکو شلو زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. نور مسایل هم لرو ترڅو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ شي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی لواکل رسی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په پایرلند کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبري کوي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. د دوو کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز وی و چې لواک لري سي او کډم وقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیرسي. د افغانستان سري محکمې د اپریل په 28مه حکومت وکړ چې اشرف غنی او د هغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده.
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند با من
دی وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامی جمهوری ستره محکمه ده. هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسي قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات و هرطرحه د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامی جمهوری خلاف کار دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې د ملي لوبډلې له نورو غړو سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې مجیب زدران، راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون له امله په ځنډ له خپل لوبډلې سره یو ځای کیږي. د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د مې تر 18مې ایرلند ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوري ایلری. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د می میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوري ایولری. دا تمرینی مسابقې دي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د می په 10مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبه وي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بلل یا ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس په وینا سوله ده درناوی نه لري. په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حملې پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوری کولای. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی ویلي چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو. په ننګرهار کې داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. هلته د پرونیو حملو مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوې ډلې ترللې دی. ظریف ته هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل، هند زموږ ډېر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولی سي چې یو لږ شل زره عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری نشست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به همه اورئ چې د افغانستان د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بای چوکي دغه دغه لک وسره و غلا کوي. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسه کوله. ما ته ول ول دوی کورونه چی دي هغه ساکان کی دي او لار څومره زیاته
د هموري چی. امریکا منځنی ختیځ ته د یو لک او شل زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دغه پروګرام به تر 15 بجو په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور دا دی تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوری ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکی برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 10 سلنه په ملکی چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وای ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی او چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړي اعلامې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. هغه ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ګډون د یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. هرګ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې هغه ویلز یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو پر بیا کتنې خبرې کړي دي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان له مخې دواړو لوریو د غشان د ښې حکومتوالۍ او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړي دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړې دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلي ویلز سفر دوه پیغامونه لیږدوي. له ډلې انتظار خادم
سفر کې دا دوه پیغام ورکوي. یو طالبان پیغام ورکوي چې سولې ته ژمن یو کې نه کوي نو انتخابات ته دویم د افغانستان حکومت د اطمینان ورکوي چې که شپږ سوه ګلونه ډالرز دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان له حکومت سره شته دی. ولې په مجموع کې د امریکا د شپږ سوه ګلونه ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال چې مونږ ته زمونږ کورنی مسایل لومړیتوب لري، سوله زمونږ حتمي ماموریت دی. ولله په دې معنی نه ده چې مونږ ټول عمر ستاسې سترګو ته ګورو که چېرته رسېدلی ورکوي مونږ په دویم انتخاب باندې فکر کولی شو.
واشنګټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغېز ونه کړي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان جګړې بیا نشي پرې کولی او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري، ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهالې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي یې له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلی. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ناتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه راز ویل سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشر انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډېرې دوه خبره کوي، خو د په وینا لا ډېر کار پاته دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپله د ولسمشر انتخاباتو نماندان او ګوندونه یې تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ ویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشر انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات ترسره سوي وای. خو د انتخاباتو ترسره کېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات ترسره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هممهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبیني وښوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسي. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلي خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسي. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت داره چې سوله باید وشي. په الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم رسل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامداره بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویل سي دا څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډېره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر راوستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سره شر پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لارې اوریدلای شئ. ورزو هلمند ته لخکرګا اوسیدونکي وایي پولیس له غلو سره همکاري کوي. دوی وایي چې تر غلا وروسته یې ځینې غله لاس په لاس نیولي خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله بیرته خوشې کوي. د عبدالسل کې د چپ دی وروستیو کې د لخکرګا ښار په ډیرو مهمو سیمو کې غلا او د خلکو لوټل زیات شوي او د پولیسو کمکاري په دې اړه باندې خلک ناهیلي کړي. د هلمند امنیه قمانداني بیا وایي چې په دې اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخه نیسي. الیاس دایی په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګا اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورد څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي سمې خې شوی لاړم لومړی ځاته ما غره ټول ول دغه چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغې پښتنې ډیر وې سره ما ول دغه وسه سی په بای چوکي دغه دغه لک ور سره و غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول او ځا ټلیفون دغه ما د ماما زو مون وړې دی پیژن دی مباره چکتا کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي هغه ساکان کي او لارته و ميو زياته مال الله په شهر کې سويده ولیا دوی کورونه په و ميو زيك دي کورته بس ولارته چولار و زياته و ميو زيك راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کې نو لارته لومړي دل دولي رااله
ول کیر بلش کرګا شهر کې د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلا وکړي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله ستنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یوې بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازمه ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا یو لوی ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا شي. زه خپل دغه سی او پیښې شاهد یم. څو میاشتې وړاندې یو سپین ږیري څخه پیسې وتښتولې، د خلک ما ورسره ګیر کړله. بیا هغه هلکانو هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکوو پلانکي هوټل کې زموږ مشران ناست دي، پیسې مو هلته یوړې. یو نفر موږ اوجېته ما بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجېته واخیستله. سپین ږیری هم راسره وو، هغوی ونیوله کله مې چې هلته واخیستله هغوی ته مې وسپارله. وروسته مسله بیخي بل ډول سوله، هغوی وویل چې دا په موږ اړه نه لري، دا کوچنیان دي، دا موږ نشو بندیانولی.
دوی که څه هم د چا نوم نه اخلي، خو ازادي راډیو ته وویل هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي، خو پولیس یې په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسؤلینو او پولیسو بیا باور کړی دی. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاستنگزی نه دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکونو څخه پوزیته راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه، موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي، بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي، په سر د اقتدار دي، هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي. په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي، ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي، لس ورځې بندي شي، بېرته ایله شي، نو هغه بېرته غلا کوي. په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي، خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو او مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي. دغه وظیفه ده، زما هم ورته هدایت دی، که په داخل د ښار کې، که په ولسوالۍ کې، که په شاراو کې، پولیس ته همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګیریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري، پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړل.
د خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سوو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو او غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو هم شته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو لپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا دا اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخې ښایي منځنی ختیځ ته 1,000 سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مځکني پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لورې د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې یوه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ خلیج ته واستوله او B-25 بم غورځونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداری یوه تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
نوم می قدرت الله ده کابل خار وسیدون کای ملکی تلفات ده ک نظامی تلفات ده دواړه خواته منګ در دیګو ک په طالبانو په سب کې هم کس مرکیږي هم افغان دی ک دی خو مرکیږي هم افغان دی بیتونه شي باید منګ یو انګیزه پیدا کو یو مفکوره داسې پیدا کو چې منګ د غبی نیولې تویږي د پردیو په خبرو باندې ونه شو ځکه قران عظیم شان ک الله پاک ویل د ټول مؤمنان سره ورونه دي نو بیا ول خپل منځ کې سره جنگ کو په هر کور کې ویر دی په هر کور کې ماتم دی روزه معلوم نه ده اختر معلوم نه ده خلک د اختر مونږ خوشحالي کې د خلکو کالی د خیاس سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي د خلکو میوه د کور د اختر میوه د روزه د روزه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي هغه وجل کیږي.
نو مې حجلاده د وطن دښمنان بل خصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پات شو او 13 ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو چلرویش کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نخکاری چې د هغوی جنگ د اسلام سره ده د هغوی جنگ د وطن سره ده د هغوی جنگ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کومه د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دی دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقعیا وشو همچنان د لمان سرک کې وشو منګ هم غواړو چې بس شي. دا
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم یو فرنګي راپور د تیموریانو د دورې د وتلي سیاسي او فرنګي میرمنې ګوارشاد بیګم د زیګ د شپکسو شپتم کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعات او فرنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوارشاد بیګم یو با تدبیره خزه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړې او مسولیت مو دی چې یاد کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپور جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د خوانې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینې او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبان او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چېرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاري د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه هم دغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم داتیا کالو په عمر دا تسوه یو شپیتم هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سمسونه را لېږلي، له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کېږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اورېدل کېږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ شي. د هغوی له منځه د جمهوریت ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوریت ریاست انتخابات تر وخته موقت حکومت واک پلاس کې واخلي او د جمهوریت ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یو بل کاندید فرامرز تمنان ولوست، اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې له واکه لریسي او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوریت ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران بنن په ایرلند کې له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوره لیکې لوبه کوله د ایرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یکشنبه او سهشنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډي آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا به کولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
ټاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. مجیب زدران، نبی ساحل او راشد خان ارمان د افغانستان د کرکټ هغه درې تکړه لوبغاړي دي چې د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په لوبو بوخت وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې محمد نبی او راشد خان هم د مې میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د ایرلند سره لومړۍ لوبه د همدې میلادي میاشتې په 19 او دویمه لوبه به په 21 نیټه ترسره شي. په نیمروز ولایت کې د رمضان جام سیالیو په نوم د فوټسال لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون امیر حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالی لیوی و نیرا پا دیخوا دا دو دیرش لوبدلو ترمنز پیچ شوی دی. ننو موری پا خبرد دا سیالی دا اتو دلو ترمنز ترسر کیگی او غورا لوبدلو تا دالی هم پا نظر کنیول شوی دی. او د لیورپول غورا ستوری دا انگلستان پا غورا لیگ فصل که دا غورا لوبغاری لقب خپل کرد. د ورزشی وی پانو دا خبر لمخه ویرژل فندایک پا دیلاره که زیاد سیالان لرل. خوشان سور سرمال و او و توانی چه دا غورا لوبغاری نوم خپل کردی. د فصل غورا لوبغاری دا مینوالو دا غورا لیگ د شل تیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش د غوره لیگ د شل تیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش میر غوره کارپوهانو لخوا غوره کیږي. په تیر فصل کې دغه لقب محمد صلاح خپل کړی و.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو په ګډون په مرکز کې ځینې ښوونځي ودانۍ نه لري او درسي کتابونو او رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر اوسه پر ځای پاتې ده. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی. وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي، د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خپرونه.
که څه هم په تېرو کلونو کې د لوګر ځایي چارواکو په یاد ولایت کې څو ځلې د ښوونځیو د ودانیو او ښوونکو د تشکیل د کمښت او د ښوونې روزنې په برخه کې د نورو شته ستونزو د حلولو ژمنې کړي، خو لا هم په لوګر کې د ستونزې پر ځای پاتې دي او په ټوله کې هلته ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د یادو ستونزو په خوا کې د لوګر په ولسوالیو کې ناامنۍ او جګړې هم د دې لامل شوي چې د هغو سیمو زرګونه زده کوونکي د مرکز پلی عالم په ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي او د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله په یو ښوونځي کې د ورځې درې وخته زده کوونکي لوستونه ووایي. د بی بی امین علیسې مدیرې انیسا بها آزادۍ راډیو ته د ښاري ښوونځیو ځینې مهمې ستونزې داسې یادې کړې. د بی بی امین علیسا درې وخته فعالیت لري چې د زده کوونکو گنجایش نه لري او داسې یوې ودانۍ ته اړتیا لري چې د زده کوونکو درې ټایمه لوستونه په دوه وختونو بدل کړي. د دې ښوونځي مهمه ستونزه د ښوونکو د تشکیل کمښت دی چې یو درش ښوونکي مو حق زحمتي ویندي. که چارواکي له موږ سره کومک وکړي او دا تشکیل راته د پوهنې له وزارت واخلي موږ به ډېر خوشحاله شو. د لوګر د ښوونکو د اتحادیې مشر لطفالله ستانکزی هم وایي چې
اساسي ستونزه په دې کې ده چې د جای نشتون ده. اکثره په خیمو کې اوسیږي، خیمې هم هغه برابرې نه دي، مناسبه توګه خیمې نشته دي. د کتابو ستونزه ده چې اکثره زده کوونکي کتابونه نه لري. بل خبره دا ده چې مرکز په مکاتبو باندې اجدهام ډېر زیات وي، زده کوونکي ډېر زیات راځي، هغه سي امکانات چې باید ورته برابر شوي نه وو.
د لوګر د مرکزي ښوونځیو وطن زده کوونکي امینه چې لیبی ناامنه ولسوالۍ راغلي او د نجونو په یوه ښاري ښوونځي کې زده کړې پیل کړې وایي
مشکلات مایی است که ما
زموږ ستونزې دا ده چې موږ ټولګي نه لرو. زموږ د ښوونځي زده کوونکي هم ډېر دي او درې وخته درس وایي. موږ درې یا څلور ساعته لوست وایو. موږ ته د ټولګي ډېر شي، درسونه دې هم ډېر وایو او یو مجهز کتابتون دې موږ ته جوړ کړي چې موږ پکې مطالعه وکړو. په ورته مهال د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو چې د مرکز د یو شمېر ښوونځیو لیدنه کوله د پوهنې په برخه کې یاد ستونزې تایید کړې او ویل په لومړي سر کې به لوګر کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د نورو ستونزو د حل لپاره به هم هڅې وکړي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمد زیوایی
سل مکتبه تنه لوګر ته جوړي. هغه موجود چې مکتبونه اولیت ورکول شوي هیڅ تعمیر نه لري او هغه جوینه چې تعمیر لري خو شاګرد یې زیاته هغو ته یو حمایوي او هغه جوړ تعمیرونه جوړیږي. ځکه په مجموع کې موږ په لوګر کې سل مکتبه جوړوو او دا د معرف کال ده، د دولت او د حکومت او د خپل رئیس صاحب دولت امر ده چې تاسو په معرف ساکر کال کې ډېره سرمایه ګذاري.
د لوګر زده کوونکي ښوونکي او ځایي اوسیدونکي داسې مهال د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ودانیو د کمښت، د درسي کتابونو او د مناسب درسي چاپریال د نشتون په اړه اندېښنې څرګندوي چې لا هم د یاد ولایت د درې سوه دیارلس ښوونځیو څخه یو سل څوارلس هغه یې ودانۍ نه لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا ونه د نیمې نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. چایا حامله خزی روژه نیولی شی؟ ولی زینی کورنه حامله خزی دیتا مجبوره بی چه روژه ونیسی. او که حامله خزی روژه ونیسی دوی او ماشوم لڅ ډول خطر سره مخ کیدلی شي. اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
مستا ماشوم بيخي په وجه پروت دی، هغه نفس ضرورو کمیږي.
بس وایي ته چې روزانه نسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه خزه چې حامله وي شریعت دوته با چې دوی روزه ودی نسی.
دا ماندې اجازه نه لري چې په دې حساب روزه ونیسي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی. د خبرونه په ورسته یو کې د نسایي او ولادي برخې له متخصص سره غږیدلی یو. خوست راپور ته وکشي.
روختون ته د یو ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې په تن و، په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خپګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي وو چې کېدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نا زړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چې دې خوړلې دي کنه؟
نه چې مې نه ده خوړلې. پښلمې کې چې مې چې اسکلې به مې چې نه ده خوړلې. زه کې ریګم سم ډېرې ریګم نو اوس خو جرات دی ویل اوس را باندې سم در راغې د اپریشن چې راته ویل بس در باندې راغې. یا نه نه اپریشن وکړ پرون راته ویل پرون نغل یا به سبا کې وستا ماشوم به خو پوه چې پروت دی هغه نه ضرورو کمیږي وای. ما ویل مال سه خو مې مو بنه دقیقې نور را باندې روزي راځي مال وی به نه سم هیڅ هم به روزه ونی ولنو.
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی. د دغه هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمېر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبورېږي او د خسرګنۍ په تیره خواښي د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تېره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي. فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري، خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسېدلی. د فیروزی په وینا خوخی تل ورته وای چې د کور برکت یې وړی دی نو ځکه اړه ده روژه ونیسی.
دوه روژه میونه نیوله بس زما خسرګنۍ چې دا زما خوخه اندرون میره ته تنه را کوله چې ولې ته روژه نه نیسې، باید ته خپله روژه ونیسې. بس وای ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي. بس کله چې ما سهار شي زما زړه بد بد کیږي او مسپخین هم شي را باندې زوفیت راځي. بس سو دفعې په ما باندې هم زوفیت راغلی ده. زما خوخه راته وای چې داسې پلمې کوي راته. بس ماته ویلي وو چې ګه هم وعده کړی ده بس ماشومان می راوستي وو بس روزه می نیولې ده وای سم را باندې شوې نه ده ته نخري کې راته وای.
ډاکټران وای د حاملګۍ پر مهال خزي باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوي او مایات واخلي ترسو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي. خو که حامله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي ځینی وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپری په همدې اړه د خپلې تره لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور و، اته میاشت حامله دار و، روزې نیولو وضعیت ډېر خراب شو. د مونږ شفخانې ته وړو خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغه نه د بعد ویله چې د ایدی ماشوم بول کم شوې دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولای روژه ونیسي نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیز خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي.
دیرش کلنه نریمان هغه خزه ده چه ده شپگو میاشتو حمل لری خو اراده ده کور طول کارونه تر سرکدی. ده وای خواهی و اندرینده یه تل دیتا مجبوروی چه که روژه خوری نو ده کور طول کارونه به تر سرکوی.
کار خو ار وقت ار شز خپل ده کور کار کلی او ده وانه ویسی چه باید ده ده کار تر وستل سوی ده او باید چه ده ده اجرا که او ده طول کارونه که جولی که نجولی ده کارونه باید ده وکی ویستا مسئولیت وی کنو موش خوری نسو کوالی تروسا موش وکرلی ده گی بابی تکوا خواست دگی خوری دهر و نخو بیام سمون نسوای ویلی
پا ورطا وقت که شپی تکالا نبی بگل بیا وی نه اولادون ایزی که ولی اولوی کردی دی پا یو اولادی هم رو جن دخوارلی دا وی اوسانی خزی دیر نزونه که وی نوزکه کلا فشارخ کته وی او کلای زاف کرده وی
پرقم نرکی روزاتی بگای مونه خورم ترگیزم زف سلا کولای سما کریر میکم جای و خوگیگی مانه دیویلی چه مادا جا خوگیگی هر چه چه و ما تکلیف میگا وقت کلارم مانه دیویلی چه مادا جا خوگیگی بزر دیگ نسم کولای بزر کار نسم کولای یا روزا نسم نیوی مانه پویدیگی چه ما روزا خوری دیگی چیز تکلیف لارم روزا می نیولی کارتم روز پا تکلیف یا ما روزا نیولی اف سلا میکرده نویگان وز دست نازدان آدی چی بخیزتی نو کار نکی ایلاسی او روزا هم چه مری سی بی افسار درسی روزای خوری دی
لبل خوادینی عالم محمد الله سید زاده بیا وی اسلام و شریعت حامل خزو تا اجازه ور کرده چی دخپل ماشوم ده ساتنی لپاره روزه وخوری
اکثران ها خزی چی حامله بی شریعت دوتا ده حازق طبیب مسلمان طبیب لمشوری سره باید چی دو دی روزه وده نیسی کرا چی دغه تکالیف را فشوال یعنی دی حمل نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایی را نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته وله روژه خورې نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي هیڅ چا ته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چا ته تهمت یعنی طعنه ورکوي
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي
آیا حامله ښځې روژه نیولی شي که چیرې حامله ښځې روژه ونیسي نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي په همدې اړه زما همکارې فرشتې غني د نسایي او اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم
اغلی امرخیل ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې غواړم په دې وغه کې ګوچې په کوم حالاتو کې روژه حمله مایند ته توان رسي
عامله یا امیدوار خزی په درې یا څلور بخشو باندې تقسیم ولای سو هغه عامله خزی چې دوی په زمان د امیدواری کې کمبود د ویټامینو لري کمبود د وینې لري او کمبود د همدغه اوبو سي ماشوم په کې ووسی کدا کمبود لري په غوته هیڅ په صورت اجازه نه ستوري روزه ونیسي دویم هغه امیدوار مایند دي چې دوی فشار په زمان د حاملګي کې جګزي هغه مایند ته هم موږ نو سکول اجازه د روزه ورکو په دې چې دوی هغه لازمه کې دوی روزه ماته کوي موږ تاسو په دې خپې وځي فعالیت د قلب د اسنو کې ډیریږي بس فشار نور هم لوړیږي دوی وخت چې عامله دار وي په عادي حالت کې هم دوی سم غذا نسی اخته درې وخته موږ هغه مایند ته توصیه کوو چې پنځه وخته لشپږ وخت دوی غذا واخلي چې ماشوم په نس کې وخت سي خوري په معده باندې بوج ډیر راځي او دوی نشي کولای چې مقدار کافی غذا واخلي دا مایند اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي دوی په حساب د مریض حسابيږي دوی کولای شي خپل قرضي روزي به ونیسي
ځینې وخت حمله مایند لوړ فشار مهم ګڼي خو کې فشار ښکته او نو بیا په کیسه کې نه دی او روژه نیسي که تاسو راته وایي آیا که د خزو فشار ښکته هم وو باید روژه وخوري
موږ تاسو پیګو چې وخت فشار ښکته وي او مور پس هیڅ فعالیت نسی کولای به دغه فشار له طریق د مواد غذایی نه داجک بوزي له طریق د مایعاتو نه تاسو ویلتلی چې پاتو په کلو کې وخت وایي چې مور فشار چې دی وایي چې لږ زره دغه ورکوي یا شړومبې ورکوي یا وایي چې لږ زره مقدار د مایعاتو ورکوي چې فشار به ترجیح شي یا ته وایي چې لږ جوس چې ورکوي تاسو فشار راجیح شي پس په دې حالت کې کدا مور روژه هم نیسي او فشار هم ټیټ دی پس دا مایعات نسی اخیستی په دې حالت کې اجازه روزی نست
که حمله مایندې د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روژه نیسي کومې ستونزې ورته زیږولی شي
لیوی خوا دوی اماغ مقدار ده آهن چی پا وجود کده دوی تسام غذا و نخلی ورس ورس تخریبی گی بر علاوه چی خپل کم خونکی گی ماشوم هم کم خونکی گی یعنی کم زورکی گی ماشوم مقدار ده کلسیم ده دیده وجود خپل هم کمی گی و ده ماشوم هم کمی گی پتن که امکان لدی چی دیری وقت دوی پس لدی چی پسلات و ولادت هم وکا دوی چون که انیمیه تلاره کم خونی تلاره پا غلازه که یا ماشوم تبینه پا کار کی یا مرده ده یا مشکل بل مشکل چه امکان داری دوی فشار لورسی او دوی مخ به اکلمسی او پریکلمسی لاری سی چه پا غالت که دی دوی امدغه سوی تغذی سبب دیدی کی گی چه دوی فشار که تغییر رازی یا پا اصطلاح کی گی دیر فشار را چیچ سی دوم را فشار را چیچ سی حتی مور زوف وکی پا دی حالت که پا دی حالت که فشار را چیچ سونو آقا دی فشار را ده کول بیرتا پا مغا مواد غذایی باندی کی گی بیرتا پا سیرومو باندی کی گی نمونگو تس خوبی گی سی تقویه کنن ده مواد بلغ روژه ماتایی یعنی هر مواد عضویت تقویه کن چه در خلیل لاری بی چه در رگل لاری بی اگر روش آماده
پده که در مور ماشوم جوان تم خطر پیده شی؟
ماشوم پا داخل در عضویت در مور که یه مقدار مایه تا ضرورت لری چه ماشوم هم در مایه هم خوری هم لده نخپل اکسیجن خیسته ایسی تنفس لخاطره هم مواد غذایی دیدی پس دا مقدار مایه چه کم است و لگه من گفتا سی او مایه پا لو بورا و باس و پا وچی که پریدو طبعا ماشوم رو مایندیسی
او حقا مایندی چه در خوزرگانی در ترخو خبرو لعمل مجبوری که روژه ونیسی او سما تغذیه نکوی چه سپارخته نورده کوی؟
پیمانی هیچ وقت سود نلری پا همدقه لحاظ باید مخ که لحادثه نوی باید جلوگیری وسی او جلوگیری همدقه ده چه پیساب خسران باید دیر زیاد یا امیندوار خزی سره دیر مراد وکی پیدی ساب نگاه دی استراحت نیولی تر خوراک پوری خپل حمل یا نرمال حالت نداده انسان اقا هم یا حالت ده چه انسان زیادتر استراحت تا ضرورت داری زیادتر دا غذایی مواد تا ضرورت داری دا چه خپل اسلام منگه تاسته ویدی تاسته دی مریضی پا حالت که روژه منی سی پس داد ما دی نور کوی چه که ما مرز کم دی خیزه باید ونیسم روژه او مرز می دیر دی باید نیوینه نیسم روژه نه حقا امراض پیگو چه هم ما تا هم ماشوم تا می خطر سازه وی که منگه پا دی حالت که روژه نیسو پس قاتل دی ماشوم منگه خپله کیگو هر مورد دا کار که وی قاتل دی ماشوم دا خپله ده
دنی می نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما فرشتي مرسل درته وړاندې کړه پای تر رسیدي تر بیا ښه وخت
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزاري الله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګړې چار درناوري دونکو سلامونه مې ومنه داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زمو کې ورځې چې پوهیږو هم نارانه لاړی شي خیر په هر حال ډیرو خبرو حیران پاتې یو چې په څه به وغږیږو زه په هیڅ نه غږیږو تمثیلي ټوټه اورو
حمید څه خبره ده چې لکه مار غوندې داسې تاویږي
اوف اوف څه درته ووایم زړه مې اور اخیستی
والکه معده به دې درد کوي بیا به دې ډېر خوړلې وي
فرید مغزه مې خراب دی پار کار کې ملنډې مه وهه
ملنډې څنګه ونه وهم یو ساعت مخکې رک روغ وې په موږ دې ملنډې وهلې اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي
خدای دې خیر کړي اوس ووایه چې څه خبره ده
ورکه وایه مه پسې ګرځه
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم
هغه د زربیبي خبره ده
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه
نه سړیا خبرې چیرې ورسره کېږي
نو څه دې وکړل
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه
ښه واخېسته؟
نه مړه، چیرې یې واخېسته؟
اوهو، ولې؟
تر څو چې هغه له کور څخه راوتله پلار یې راغی.
لکه چې لیک دې د هغې د پلار لاسته ورغی.
نه، لاسته ور نه غی.
ښه، نو څه وشول؟ زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کړو بابا.
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسوارې توکړه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل.
دا هغه ده.
پراونه په دې برخه کې کډوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اورېدونکو را لېږلي دي. وار به شو د کډوتو صاحب او نتغجانې مرکه به واورو.
ښه کډوتو صاحب، په خیر راغلې.
خدای دې وساته نتاقې، هر کله خو نه شم راتلی، کارونه مې ډېر دي، خو کله کله به راځم.
مننه، کور دې آباد. زما مطلب بل څه و، خو خیر، که خوښه مو وي خپرونه به پیل کړو او د اورېدونکو پوښتنې به ځواب کړو.
ولې نه، ولې نه، زه خو همدې ته راغلی یم چې د اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم. که څه هم ما ډېر نور کارونه درلودل، خو نتاقې ګلې، ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم.
مننه کډوتو صاحب، چې زموږ خوارانو غم در سره ده. ښه، دا چې خبرې نور یا موږدې نه شي، لومړنی لیک به راواخلم.
سمه ده، ورځه پې.
مننه. ژباور ترور پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه یې کړې ده؟
صبر شه، وایم یې درته.
مهرباني، مهرباني.
د کنډو کلي نه ژباور ترور په یوه رالېږلې لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي. ډېر تعویزونه مې پرې وکړل، خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ. که د حل یوه لاره راوښیې.
ژباورې، لومړی خو سلام درته کوم، وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی. خفه کېږې به نه، خبره ټوله ستا په ژبه کې ده. که ته ښه ښځه وایې، د ژبورې ترور په نوم به نه مشهورېدی. د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي. که دا کار وکړې، باور لرم چې ژوند به دې ډېر ښه شي او میړه به دې هم ډېره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي. او که ژبه ورسره وکړې، ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي. بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي. وسلام.
کډوتو صاحب، دویمه پوښتنه. زموږ یو اورېدونکی چې لایق خان لایق نومېږي، یو لیک یې رالېږله او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی، د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړې.
نه پوهېږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی. مثال، تخلص به یې صادق وي، خدای به خپله غلا کوي. د لایق خان هم همدغه حال دی. خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقې له مرغانو خالي کړي. کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل، نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډېر څه زده کړي. خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي، ګمان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي. ښه، نو بله پوښتنه شته؟
هو، ولې نشته کډوتو صاحب؟
خو پی ورځه که نه زورورې.
له یو بل ورور چې نوم یې په خط کې نه دی لیکله، پوښتنه کړې چې د دولسو کلونو ښوونځی مې په اتلسو کلونو کې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. اوس مشوره راکړه چې پوهنتون هم ولولم که نه.
غالب ګمان مې دا دی چې دی هم د لایق خان لایق د تره زوی دی، یا کومه بله رشته ورسره لري. ده ته به همدومره ووایم چې شکر دی چې ښوونځی ترې خلاص شوی دی. بیا څه ښه وایي چې په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. مرګ دې په دې بریالیتوب وي.
کډوتو صاحب، حوصله وکړه او ځواب ورکړه.
ځواب یې دا دی چې اول خو پوهنتون ته کامیابېدلی نه شي. که کامیاب شو، تر مرګه به هم خلاص نه کړي. بس زاړه ټیمان دې ټولوي او خرڅوي دې.
خو کډوتو صاحب، دې ځوان اتلس کاله تعلیم کړی، زحمت ایستلی، اوس څنګه ټیمان خرڅ کړي؟
په اتلسو کلونو کې ماستري او دکتورا هم کېږي. ده چې یوازې ښوونځی پکې لوستی، نو د دې وړ دی چې همداسې یو کار وکړي.
کور ودان کډوتو صاحب، له تور غره څخه یو اورېدونکي لیک رالېږله او وایي چې دوه ودونه مې کړي، شل اولادونه لرم.
یوه خزه میمره او یوه ژوندۍ ده. عمر مې د اویا کلونه ده. اوس مې نه ښځه ساتي او نه اولادونه. په سپین میدان پاتې یم. غواړم بله ښځه وکم، که په دې اړه مشوره راکړي.
دا خو اول دلته بلا وهلی چې دوه ښځې یې کړي، او دویم دا چې شل اولادونه لري خو تا نه ساتي. دا هم ستا خپله ګناه ده. سم دې روزلي نه دي؟ که دې خواري ورسره کړې وای، ښه دې روزلي وای، اوس به دې دا حال نه و. نو ته محترم که لس ښځې هم وکړې، والله که ښه ورځ ووینې. له دې ښه ده چې همداسې کرار کینې او خپل مرګ ته انتظار وکړي. نور هسې هم در کې څه نه دي پاتې.
خاکړه تو صاحب، له نامعلوم ځای څخه بالا پروټې پوښتنه کړې.
څه یې ویلي؟
وای، په کور کې یوه غوا لرم.
خدای پاک دې یوه بله هم درکړي. غوا خو ډېر ښه شی دی. ښه وایه.
وای، ډېرې رمباړې وایي. نه پوهېږم چې وږې ده که تږې، که په دې هکله معلومات راکړي.
بالا پروټې خدای پاک دې نیست کا، ملا دې ماته شه په دې پوښتنه چې تا کړې. زه خو څه غوا نه یم چې د غوا په ژبه به پوه شم. خواره شي په دا بې ځایه پوښتنه، مغزه یې را خراب کړل. نه تاقې، زه درنه لاړم، ته پوه شه او خپرونه.
دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی، ستاره امینی او زه لیما میخیل. تر بیا مو په خدای سپارو. خیچاری
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.